السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د جولای د میاشتې ومه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر څلورو بجو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې په کورنیو سیمه ایزو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرامونه د سولې په لور او ټولنه او سختریزي لرو. خو اول خبرونه لا ګل ایاز نورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف باید ډیر ژر به وطن ته ستون شي. په غزنی ولایت کې په ماین چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي او ایران وایي چې د داعش اته غړو ته یې پانسی ورکړې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیگا په لندن کې خبری غونډې ته ویلي ډیر ژر به وطن ته ستون شي. تیر ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف د هغه لور او زوم ته د قید سزاګانی واورولي. د دې وروسته په لندن کې خبری کانفرنس پر مهال نواز شریف ویل چې له جیل به خپل جدوجہد جاری ساتي.
میری ان سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے سلام دعا لے کے انشاءاللہ واپس لا جاؤں.
چسنګ زما ناروغه میرمن لګ په هوش کې راشي نو له هغه سره د سلام دعا پستبه وطن تستنیګم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شو کاش چې په همدې رفتار سره د مل آئین او قانون ماتولو ډیکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوی وي. نواز شریف ویل چې دا سزا د هیواد اویا کلن تاریخ کې د بدون راوستو له وجې ورکړل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د ووټ عزت لپاره هر ډول قرباني ورکولو ته تیار دی. په اسلام آباد کې احتساب عدالت ایون فیلډ ریفرنس کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د لسو کالو، د هغه لور مریم نواز ته د وو کالو او د هغه زوم ریټایرډ کیپټن صفدر ته د یو کال د بند سزا اورولې وه. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په ډیای خان کې د یو مدني فعال د تری تم کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. تیره ورځ په ډیر اسماعیل خان کې د یاد غورځنګ د مشرانو په غونډه کې د ټولنیز میډیا د فعال حیات پر غل د تری تم کېدو او تختونی غندنه وشوه. د غورځنګ مشر منظر پښتین مشال لړی تویل چې په احتجاج کې به له حکومت غوښتنه کوي چې د مدني فعال حیات د راخوشي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. دا راپورونه له مخې دوه ورځې مخکې د ډیر اسماعیل خان په ظفر ټاون کې حیات پر غل د خپل کور نه په مبینه توګه د امنیتی ادارو نقاپو شکار کوونکو بیول دي. پولیس د حیات اپریغل په لادرکه کېدو کې په لاس لرلو نه انکار کړی دی. د کوټې د پښتون آباد د جنکو د های سکول زده کوونکو او پلرونو نن د سکول نه یو احتجاجي لاریون وستلې او په غوال منډي چوکې یو احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو ویل چې په سکول کې دننه د بجلی ترانسفارمر لګیدلې دي چې د ماشومانو ژوند ته ګواښ ورپېښوي، نو ځکه دې په سمدستي توګه له هغه ځای لري کړل شي. د یوې ماشومې پلار مشال اړې ته ویل
کدار و خدای نه خاصه دا واکیراله د زور کښنان ته نقصان سيږي د دوه موت واقعي کیږي. نو موږ د دې کښنان سره ایز اپیرنس راغلی یو دا مطالبه مې د واردا والا سره پر سایت باندې مزګه د واساغه په زول پرته ده د ټرانسفارمر دې د ځای چینج سي.
بلخوا د تعلیم صوبای سیکرټری نور حق بلوس وای چې دوی د واپډا او واسا سره په دې معاملې خبرې کړې دي او ژر به دا ستونزه هواره شي. د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ډی پی د پاکستان سره په ګډه دغه هیواد کې د سیلابونو د خبرداري د نظام پرانسته کړی ده. دا دغه نظام افتتاحي غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې وشوه. د پاکستان سرکاري راډیو د خبر لمخې په دې غونډه کې د ماحولیات بدون د وزارت د پلاننګ کمیشن اقتصادي چارو ترڅنګ د خیبر پختونخوا ګیلګل بلتستان او د یو ان ډی پی مشرانو ګډون وکړ. په دې نظام باندې 1 میلیون ډالر لګښت راځي. په دې منصوبه کې به د سیلابونو پیشګي خبرداري نظام، د برفانی ګلیشرونو د ماتېدو نه د خوندي کېدو طریقې او په لوړو ځایونو کې د اوسیدونکو خلکو د حفاظت منصوبې شاملې دي. د افغانستان په غزنی ولایت کې پرون درې ماشومان د ماین په دوه چاودنو کې وژل شوي او وته نه زخمیان شوي دي. د غزنی د والی بیان عارف نوري پرون رسنیو ته ویل چې دواړه چاودنې د دې ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې شوي دي. د ګیلان ولسوال محمد کریم ویلي دي چې یو چاودنه په شینکی کلی او بل په ضابطه کلی کې شوې ده. دواړه ماینونه د ماشومانو د لوبو ځای ته نږدې چاودېدلې دي. د چاودنو ذمهواري چا نه ده منلې، خو د غزنی چارواکي وسلوال طالبان د دې ذمهوار بولي. په داسې حال کې چې سعودي عرب د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې ته تیاری نیسي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې په کویت کې له چارواکو سره ګټورې خبرې کړې دي. د بارونو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې په کویت کې له چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو غږېدلې او د روغتیا، تعلیم او توانۍ په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. حکمت خلیل کرزی په یو بل ټویټ کې لیکلي چې کویت به ډېر ژر په کابل کې خپل سفارت هم پرانیزي. تاسو د مشال اډیو خبرونه اوري. ایران وای د داعش یا اسلامي دولت اته غړی د 2018 کال د دوو حملو په جرم پانسی کړی دی. دا کسان د ایران په پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکي آیت الله رولا خامنای په مقبره د حمله په خاطر محکوم شوی وو. د ایران قضایي اداره وای دا اته تنا د هغو کسانو همکاران ول چې د 2018 کال خونړي حمله کړی وي. د ایران د قضایي ادارې خبري اژانس میزان نن هم دارس د اعدام شوو کسانو نمونه هم په ډاګه کړی دي. دا نه د سرګند چې دا کسان کله اعدام شوی دي. د جرمني جګپوړو چارواکو د ناټو سرمشریزي مخ کې د امریکا په ولسمشر نیوکې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پر جرمني او نورو اروپایي هیوادونو به فشار راولي ترسو ناټو تړون ته خپلې پیسې ورکړي. جرمني چارواکو پرون خپل نرم انتقاد د یو لړ مرکو په ترڅ کې وکړ. یو ورځ مخکې تر دې ولسمشر ټرمپ ویل چې امریکایان په سادګۍ د جرمني د برخې او د ناټو نور دفاعي پراخ لګښتونه ورکوي. یو شمېر جرمني وکیلانو او چارواکو د دې سرګندونو په ځواب کې پر ټرمپ انتقادونه کړی دي. ټاکل شوی دی چې د چهارشنبه او زیارت په ورځ د بلجیم په پلازمینی برسلز کې د ناټو د مشرانو غونډه وشي. او اخر خبر د فوټبال درکو. د فوټبال نړیوال کپ کوارټر فائنل پړاو کې بیګا فرانس او بلجیم سیمی فائنل ته ورسېدي. فرانس د یوروګوای لوبډلې ته په دوه ګولونو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې بلجیم برازیل ته د یو په مقابله کې په دوه ګولونو شکست ورکړ. نن په کوارټر فائنل کې دوه لوبې کېږي. لومړۍ لوبه د سویډن او انګلستان ترمنځ د پیښور وخت سره سم ماښام 2 بجې کېږي. دویمه لوبه د روس او کرواتیا ترمنځ د پیښور وخت سره سم د شپې 11 بجې ترسره کېږي. دا د مشال اړوند خبرونه اوس د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ نوی پیسې اغستل کیږي. یو په 1.40 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپۍ او په 1.63 روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په 1.35 روپۍ 50 پیسې او په 1.40 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپۍ سلويخ پیسې او په 3.30 روپۍ شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپۍ او یا پیسې او په 2.30 روپۍ نوی پیسې. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 28، بنو کې 20 او 30 او کوئټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلایا سرته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د احتساب عدالت لخوا د قید سزا باندې د محکومې دوپس ویلي چې زر به واپس خپل هیواد ته ورځي. د عدالت د فیصلې په اړه درته د سیاسي ګوندونو او د قانوني چارو پوهانو نظرونه دروړو.
یو قانوني صحیح نه ده او هر لحاظ سره اندازه یې ضرور شو.
ان شاء الله چې د پاکستان د مستقبل لپاره ډېره بهترینه خبره ده. نو کې کلی کټ چې کوم د ځکني دینا زیاتې جوړه.
په کوټه کې د جینکو د یو سکول طالب علمانو او پلرونو د خونځي د ننه د لګیدل شوی د بجلی د ترانسفارمر خلاف مظاهره کړي.
دا موږ د بچانو ترانسفارمر د سکول وو باسي د واساب خپل ځکه کې ولګوي. دا خو غیر قانوني کار دی. موږ د حکومت سره ورو غوښارش کوو چې به د لا د پاره د ترانسفارمر وو باسي.
په افتوار پروګرام ټولنه او سخدریزي کې د پښتنو کلتور باندې د تندرويتوب اثرات او تکتن لرو.
ما په خیال پښتنو کلتور دلته داسې ډېر په محدود مانو کې اخیستی دی. یو بنیادی تور د ژوند نه عبارت دی چې په ژوند کې موږ څه هم کوو دا هغې نه عبارت کلتور.
پروګرام د سولې په لور هم شته. راسره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په زغر د خپل وطن ته د تلو فیصله کړې ده. نواز شریف ته د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې احتساب عدالت په ایون فیلډ ریفرنس کې د 10 کالو د بند سزا اورولې ده. نوموړي بیګا په لندن کې خپل لور مریم نواز سره په خبري کانفرنس کې ویل چې د ووټ د عزت لپاره هره قرباني ورکولو ته تیار دي. تفصیل له ګلای ازورو.
د اسلام آباد احتساب عدالت لور د ایون فیلډ فریفرنس کې د فیصلې وروستو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیگا په لندن کې خبری کانفرنس پر مهال ویل چې خپل هیواد ته به ډیر ژر ستنیږي او له جیل به خپل جدوجهد کوي. نواز شریف ویل چې دا سزا د هیواد اویا کلن تاریخ کې د بدلون راوستو له وجې ورکړل شوې ده. د زیاته کړه چې د ووټ عزت لپاره هر ډول قرباني ورکولو ته تیار دی. د ووټ عزت لپاره ورته هتکړې لګول کیږي او جیل ته لیږل کیږي.
میری اهلیه کریټیکل حالت میں ہیں اور جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں میری ان سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے سلام دعا لے کے انشاءاللہ واپس آ جاؤں.
چې څنګه زما ناروغه میرمنه لګه په هوش کې راشي نو له هغې سره د سلام دعا پسته به وطن ته ستنېږم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شوه کاش چې په همدې رفتار سره د ملک آئین او قانون ماتولو ډکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوې وي. دا فیصله زما د جدوجهد برخه ده او د دې جدوجهد تسلسل لپاره پاکستان ته را روان یم.
میں اس جدوجہد کے تسلسل کے لیے پاکستان واپس آ رہا ہوں.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویل چې د قانون او آئین مطابق به پر ټول لارو چارو غور کوي. د نواز شریف ویناوا چې د لور مریم به هم پاکستان ته ځي او انتخاباتي کمپاین به هم چلوي د دوی په خبره عدالت د یو خواست هم نه دی منظور کړي. پخوانی وزیر اعظم ویل چې په 1999 کال کې هم په جیل کې ساتل شوی وو او پر ضد یې هر یوه حربا استعمال شوی و. نوموړي له ولسه غوښتنه وکړه چې په دې جدوجهد کې ورسره مرسته وکړي او دا یې موقع ده. د هغه ویناوا چې دته سزا عدالت نه بلکې له بل ځای ورکړل شوې ده. نواز شریف ویل چې څوک د اسټابلیشمنت په مټ وزیر اعظم جوړېدل غواړي هغوی ته به زر پته لګیږي. د نواز شریف لور مریم نواز هم دغه خبری کانفرنس پر مهال د خبریالانو پښتنو ته ځوابونه وویل او زیاته کړه چې دې ته یوازې د خپل پلان له وجې سزا ورکول کیږي. د دې په وینا نه خو ورسره سرکاري څوکۍ و او نه واک او نه اختیار، خو جرم یې دا و چې دا د نواز شریف لور ده.
پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اس وقت سب سے مشکل ہے.
دا وخت په پاکستان کې د آئین او قانون خبره کوله ډیره ګرانه ده، خو په پاکستان کې آئین او قانون څخه سرغړونه ډیره اسانه ده. زه داسې پاکستان هیڅ چا لپاره نه غواړم. زه نه غواړم چې په پاکستان کې متوازی حکومتونه وي. زه دا غواړم چې په پاکستان کې څوک ووټ اچوي هغې ته دې عزت ورکړ سي او د منتخب استازو درناوی وي.
مریم نواز یا تکړه چې دوی په هیدو چې صد لپاره غک پورته کینو په دې کې ورته سوق د ګلونو هارونه نه پغاړه کوي، خو خبره دادا چې یو سوق به غک اوچتوي نو دوی لمړی دیو به لکړه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د اسلام آباد احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د غلور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر ته د بند سزا ورولې ده. د کوم وروسته چې مریم نواز او کیپټن صفدر د راتلونکو انتخاباتو لپاره نه اهل شوې دي. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند عدالت دا فیصله رد کړې او وایي چې انصاف لپاره به قانوني او آئینی لار خپلوي. د احتساب عدالت د فیصلې په اړه د ملک سیاسي ګوندونه څه نظر لري؟ تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د احتساب عدالت د فیصلے په حق لا د ملک سیاسي ګوندونه څه نظر لري؟ د پاکستان تحریک انصاف انجینیر حامد الحق وایي د عدالتي فیصلے بعد پاکستان په سیاست ډیر مثبت اثرات پریوزي، ځکه چې په ملک کې په لومبي ځل د طاقت لرونکو خلکو احتساب شروع شو.
د پانامه خدا څنګه و چې د پاکستان عوام یا د پاکستان اپوزیشن را پیدا کړي و، خو الله طرفه یو سوموټو وشلو او راغله چې راغله نو د پکې چې دا څه رول پلی کوي چې پاکستانی عوام بیا په دوه کې وساتل. ان شاء الله چې د پاکستان د مستقبل
خود جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ڈلی سینیٹر عطا الرحمن وئی په ظاهر فیصله خود نواز شریف پر ضد ده، خو سیاسی ګټه به نوموړی ته ډیره زیاته وی. د جماعت اسلامی پخوانی پارلیمانی استاد عائشہ سید وئی احتساب عدالت ډیره تاریخی فیصله ورکړه او هر هغه څوک چې په درغلو کې ککړ دي هغه ته دې هم سزا ورکړي شي.
بالکل، دې ملک کې چا هم غلا کړی دا نو پکار دا چې دا سزاګانې وشي. په پاناما کې څومره هم نمونه دي او څومره هم کرپ خلک دي، چا چا چې دا ملک لوټه ده هغه ټول ته سزا مینو شي.
پخوانی سینیټر او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ افراسیاب خټک وایي د عدالت نه همداسې فیصله تمه لرله.
دا خو خارجه چې نواز شریف ځکه چې د راځي څنګه حکومت لري کړی شو په کومه طریقه چې
دا
دا
ذکر دا چې د احتساب عدالت جج محمد بشیر د نه میاشتو نه زیات د آیون فیلډ ریفرنس مقدمه اوریدنه وکړه او د جولای په درېمه نیټه یې فیصله محفوظ کړه، کومه چې د جمعې په ورځ واورولې شوه. په آیون فیلډ ریفرنس کې ټول د اتلس ګواهانو بیانونه ریکارډ کړي شوي چې پکې د ګډې پلټنیزې ډلې مشر واجد ضیا هم شامل دی. د شریف کورنۍ پر ضد د لندن آیون فیلډ جایداد نه علاوه دوه نورې مقدمې روانې دي چې پکې یوه د سعودي عرب جدې خار العزیزیا سټیل مل او دویمه د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي.
په همدې موضوع خبرې کوو. په پاکستان کې د قانوني چارو ځینو پوهانو د احتساب عدالت فیصله ناسمه بللې ده، ویلي دي چې دا به ښې نتیجې ونه لري. زموږ همکار ګل ایاز په دې موضوع د قانوني چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي.
د پاکستان د سپریم کورټ نامتو وکیل افتخار ګیلانی وایي چې د احتساب عدالت لخوا نواز شریف ته د سزا ورکولو فیصله ناسمه ده او په دې کې قانوني تقاضي نه دی پوره کړل شوی. افتخار ګیلانی زیاته کړه چې د دې پریکړې نتیجې به ښې نه وي. د اسلام آباد احتساب عدالت د جمعې په ورځ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په ایوان فیلډ ریفرنس کې د لسو کالو د بند او د 8 میلیونه پاونډو جرمانې سزا اورولې وه. د قانون چارو پوه افتخار ګیلانی ویل چې په دې پریکړې کې ډېرې نیمګړتیاوې موجود دي.
قانونی صحیح نہ تھا بل بلکہ لحاظ سر فیصلے نتیجے بڑے غلط نتیجے رہے ہر لحاظ سر ناجائز مخکم تا تم ویلی دی یعنی تاسو ریڈیو والے مالا خبر کڑے دا نور سم مالا کڑے دا اگر وقت کم نواز شریف دی ناہلہ کڑو عام دیر غلط فیصلہ دا قانونن غلطه
فیصله. افتخار ګلین په خبره د پخوانی فوزی ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه ده، خو د هغه پر ضد هیڅ کاروایی نه کیږي. بلخو په پیښور کې وکیل نور عالم خان وای چې په پاکستان کې دا وخت الیکشن کیدونکې دي او دا پریکړه په ظاهره سیاسي فیصله ښکاري. د زیاته کړه
موږ د پاکستان په تاریخ کې چې د خپل فاضو باندې باندې د تاریخ وجه دا د چټول پو خو د طرف څخه خلاف دی
د احتساب عدالت د پریکړې پر ضد نواز شریف اعلی عدالتونو ته تلی شي او که څنګه؟ په دې اړه نامتو وکیل افتخار ګیلانی ویل
قانون تبدیلونه شي او ډېر غټ پدکشمتی روانه شوی دا دا فیصله به د اوښو کنه ما ته ولا ډېر خطرناک فیصله ښکاري دا یو ډېر غلط لار باندې روان شي.
د احتساب عدالت جج محمد بشیر له 9 میاشتو زیات د ایوان فیلډ ریفرنس مقدمه اوریدنه وکړه او د جولای په 3 نیټه یې فیصله محفوظه کړې وه، کوم چې د جمعې په ورځ واورول شوه.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو تور لګولې چې د جولای 15 انتخاباتو مخکې درغلي روانې دي او دا ټاکنې به شفاف نه وي. د پیپلز ګوند فرحت الله بابر وایي چې په انتخاباتو کې خلا شوي، خو د جماعت اسلامي پروفیسر ابراهیم وایي په خوا هم داسې شوي دي او په دې کې سیاسي ګوندونه هم شامل دي. خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن او نگران وزیر اعظم په وار وار ویلي دي چې د جولای 15 انتخابات به غیر جانبدار او شفاف وي. د ګل ایازنا تفصیل اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی سینیټر فرحت الله بابر په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې داوا کړې چې په انتخاباتو کې لمخ کې نټګي شوی او د جولای په 15 به په رسمي توګه یوازې ووټ اچول کیږي. د دوی په خبره ځینې عناصر نه غواړي چې پارلمان متحد وي او په ائتلاف کې یو کمزور حکومت راوستل غواړي. بیا د جماعت اسلامي یو مخکخ پروفیسر ابراهیم وایي چې اندېښنې لرلو سره مسلې نه هواریږي.
کوم ډل په نه خره پرون هغه فائدې اوچتې کړي دي، نو ځکه هغوی ته هم څوک پخ نظر نه ګوري. که چېرته د ټول د ماضي غلطیانو اعتراف وکړي سیاسي جماعتونه او دا ووایي چې موږ به آینده دا کار نه کوو او سیاست به سپین سپېڅلی او کوم ته به دا موقع ورکوو چې هغې ازادانه رایه استعمال شي او د 5 کالو لپاره خپل واکمنان وټ
وټاکي.
د پروفیسر ابراهیم په خبره ټول سیاسي ګوندونه هوډوکړي چې غیر سیاسي قوتونه به جمهوریت عمل کې خندونو جوړولو ته نه پرېږدي. بلخو د عوامي نېشنل پارټي بشرا ګوهر وای چې فیصلې لمخ کې نشوي دي ان تر دې چې څوک به پارلمان ته ځي او څوک به نزي.
سیاسی پارٹیاں ہم خاموش کری دی چاہتے ٹرپس ملا شوی دی چاہتے جیسے تونو لالی پاپس ملا شوی دی نو آگئی ام غد لکھیں چرا کم ریپریشن روان دے یا دا زمرا سپتا ہے چی میڈیا بان دے اندر سخت سینسرشپ دے چی آگئی ام خبر کلاو نیشی کولے نو کلاو ڈیبیٹس کے دے شو بدے خبر بان دے نو دا اس یو دا سے ماحول جو شروع دے چی کم بلکل لکا دے راکلین کی الیکشن مجھے نگورو چرا با لیبل پلینگ فیلڈ ملاوی گی.
بشرا گوہر داوا وکړه چې دا انتخابات به لانجون وي او تیرو انتخاباتو په شان دا وار هم ځینې سیاسي ګوندونو کمپاین کې خندونه راپورته کیږي. بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ وایي چې ټول جمهوریت نظام ګډوډولو هڅه روانه ده او اسټابلیشمنت نه غواړي چې په هواد کې حقيقي جمهوریت راشي.
فروتلا بابر صاحب څخه خبره کړې ده د دې نشاندي تقریبا موږ واته میاشت مخکې دا کړې و چې د پښتونخوا په صوبا کې پښتون بلوڅ او صوبا کې یو منتخب حکومت ختم کړي. موږ مرکم دته خبرې نشاندي کړی و چې دا الیکشن شفافیت نشته. دا الیکشن کمیشن سې د استابلیشمنت پر پریشر کې دی. دا بورډ اف کنډکټس د بیس اف اخلاق دی. دا الیکشن کمیشن غو پرغمان دي چې عمل درآمد نه کیږي.
عثمان کاکړ ویره سرګند کړه چې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت امکانات ډیر کم دي او کچري داسې وښونو په ملک به لوی بحران رامنځته شي. خو د تحریک انصاف شوکت یوسفزی وایي چې هغه سیاسي ګوندونه د درغلي خبره کوي چې بیلاتو سره مخامخ دي.
تحریک انصاف چې دی هغه په تاب باندې د اپوزیشن روان دی او خلک هم پتا دا او دا د خلک شامل دي چې څنګه اکثر مخ کاری
خود پاکستان انتخاباتی کمیشن او نگران وزیر اعظم په وار وار دا خبره کړي چې د جولای په 15مه با انتخابات شفافه او غیر جانبدار وي. نگران وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر ملک تیر میاشت د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا سره په ملاقات کې ډاډګیرنه ورکړې وا چې نگران حکومت به آزاد شفافه او پر امن انتخاباتو لپاره هر ممکن مرسته کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې زکونکو د غوی پلرونو احتجاج کړی دی. ویلي چې په سکول کې چې کم د بجلی ترانسفارمر لګیدلی دی د هغې له وجې د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دي. دوی وایي پکار ده چې حکومت سمدلاسه دغه ستونزه هواره کړي او دغه ترانسفارمر دې د هغه ځایه لرې کړي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د کوټه د پښتونابا د های سکول انجنونو یا زده کوونکو نن د خپل سکول څخه یو احتجاجي لاریون راستلې او پر ګلمنډي چوکې یو احتجاجي مظاهره کړي او د حکومت په ضد صدا شعارونه ورکړي دي. په دې مظاهره کې د زده کوونکو ترڅنګ د غو خپلوانو هم ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې د یوې ماشوم پلار سلیمان کاکړ و مشال ریډیو ته صداسي وویل
زموږ په دې علاقې کې ګورنمنت ګرلز میډل سکول دی. د دې خاص په مابینس کې ټرانسفارمر ورډا ولا لګولې دي. من مانی کوي خدای نه خواسته دا بلاست سو یا د دې تارونه پر مځکه پراته دي. 11,000 لینونه به چاو سوي دي. زر کښنان په دې کې انجینر سبقان وای کدار خدای نه خواسته دا واقع رااله د زور کښنان ته نقصان سيږي د دوه موت واقع کیږي. نو موږ د دې نن سره ایز ا پیرنټس راغلی او دا مطالبه مې د واردا والا سره پر سایت باندې مزګه د واساغه په زول پرته ده. دا ترانسفارمر دې د دې ځای چینج سي واسا والا دې خپل پمزګه کې ولګي چې د دکښنانو ژوندګي د خطرې څخه بچاو شي.
د مظاهره پر خوالو دا هم ویل قسم د لاس د ترانسفارمر لری نسو نو ترغه وخت پوري د دوی ماشومان په ویره کې زده کړی کوي. په دې ترڅ کې د ویز د کوونکی ورور ابي بریمان صدا سي وای
نن زره خپل خور سره راغلم په دې لیاز راغلم تمہاره خور خبر نه ده. په دا سکول کې د واب اور دواسا ناجائز ترسمامر شلګیدل دی. دا ترسمامر ایم بجلی مولیا تور کی ایم واسا او برمه تور کی. دا ترسمامر سره تارونه 11,000 تارونه اور دغه به اوجره نور تارونه. دا ترسمامر د سکول په درمیان کې دی.
خو جمال عبدالناصر چې دغه سکول د ماشومانو د پلرو د کمیټي مشر هم دی وایي چې دوی په تیرو شپږو کلو کې د حکومت اره دروازه ورټکولې ده خو چا ږغ نه دی اورېدلی.
نو تقریبا پنځه شپږ کاله کېږي موږ کونسلر ته موږ منیسټر ته موږ امینس ته موږ در دی یاد مطلب د ثناء الله زیرې پورې ورغلي یو چې به خدای دپاره دا زموږ د بچیانو ټرانسفارمر د سکوله وباسئ د واسا په خپله مځکه کې ولګوئ دا خو غیر قانوني کار دی. موږ د حکومت سره ورورو ګزارش کوو چې به د الله دپاره دا ټرانسفارمر وباسئ.
په دې ترڅ کې مې چې د تعلیم د صوبایي سکتر نورلک بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دوی د وابړه او واسا سره خبره پیل کړې ده چې څومره زغرده کېدای سي دا فارمر بل ځای ولګوي او د امیش لپاره به دا ستونزه هواره کړي.
اخو بیا د وفاقي حکومت د تعلیم پاړه په یو رپورت کې ویلي دي چې سم په ملیونونو ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې تر ټولو زیاته شمیره په بلوچستان او پخوانو قبایلي سیمو کې ده. په دې رپورت کې هغو وجوهاتو ته کتنه شوې ده چې په پاکستان کې ولې دغه شمیره تر اوسه نه ده کمه شوې. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
اسلام آباد کی زیارت پورز نیشنل ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اور د وفاقی تعلیم او پیشورانہ تربیت وزارت پگڑ سرا د تعلیم پاڑ رپورٹ کال 2018 او لسم اڑان دی کڑے چترمخ یو سوم پا پاکستان کے دوش اشاریہ سلورت یا ملین معشومان لے اسکولوں باہر دی. د رپورٹ پا وینا پدی معشومانو کی 80% د بلوچستان او 55% د پخوانی قبیلی سیمو شامل دی. رپورٹ وئی ددی ترسنگ 55% د سین او 20% د گلگت بلتستان او د پاکستان د واکلاند کشمیر سلویخ پیسدا پنجاب او سلور دیرش پیسدا خیبر پختونخوا او دولس پیسدا ماشومان په اسلام آباد کې لیسکولونو بهر دي. رپورت زیاتوي په ملک کې شپږویش پیسدا داسي پرایمری سکولونه دي چې یوازې یو استاد لري او تلس پیسدا هغه سکولونه دي چې په یو یو کوټه مشتمل دي. مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د تعلیمي چارو تجزیه کار او د تعلیم لپاره کارکونکو کې ادارې الف اعلان دي او چارواکي عمر او رغزین د حکومت په دې رپورت باندې و پختل نو هغه وی چې د دې تر ټولو لوی وجه دا ده چې پاکستان کې په لوړ کچه سکولونه ډیر کم دي. نو موري زیاته کړه
خبره دلته کې ده چې موږ سره 80% چکنو ادارې دي هغه پرایمری ادارې او بیا موږ سره پر لیول باندې ځات میډل های های سیکنډري په ټول پاکستان کې ماتره 70% ماتره های سیکنډري ادارې شمال د 80% ادارو نه کوم مشمان اوس دا به 70% څنګه زیات شي کومه د لکه سکولونه ډراپ اوټ زموږ زیات تر ډراپ اوټ شروع شي پرایمری نه بعد کله پرائمری مشروم کمپلیٹ کیا گانا بعد آگا اسکول نہ باہر سے آگا وہ جو ہاتم ڈیر کی بیچ کیا کی بیچ ہوا ہے دن اور کیا من سبق کوئی یا مطلب غربت غربت وہ دن آگا سبق کری رہی اور زیادہ تر وہ جو ہاتھ تقریباً 60% جو کوم جو ہاتھ دی کی آگا تھا اچھا سکول اویلیبل نہیں.
مشال ریڈیو چې په دې اړه د پخوانیو قبایلی سیمو دی استاد خان مالک محسن نه په دې اړه پوښتل چې سو جده چې په دې جدید دور کې هم ماشومان له سکولونو بهر دي نو د نوموړي وینا وا
57% الگان مدرسو ته نه دي. افسوس خبره خدا دا چې د 2001 نه پاټا په زلزل شدا کنا دا پاټا ټولا تبا دا اوس انفراستراکچر څه کوم دي هغه باندې هم صحیح کار نه دي شوی. کورونا حکومت دی پاتریات باندې اوس هم برابر نه دي کنا پغه کې یا کمای به شي دي کنا دینه علاوه دا پاټا اکثر خلک هغه اوس هم حاضر دي کنا ټولا پاټا حکومت دا هغه خپل علاقې ته 100% واپس شوی نه دا کنا نو ګورنمنت پاغه باندې ورو ورو هغه کار شروع دي چې کلا هغه کار دو کولونو شي کمپلیټ شي دا د پواڅاګ ذریعہ سره وایم چې پاټا سټوډنټ لیول با په یوت لیول باندې چې
د دې رپورت د خپرېدو دستوري ته د وفاقي تعلیم او پېښورانه تربیت مرکزی وزیر محمد یوسف شیخ وینا وا چې دوی ژمند دي چې د تعلیم معیار ښه جوړولو او غوره تعلیم لپاره اقدامات کوي. بل په لور راپورونه وایي چې تیرونی د خیبر پختونخوا د لسم جمعات نتیجې راغلي چې تر مخې په ملکن ډیویژن او نورو سیمو کې په زرګونو ماشومان فیل شوي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي دا سارو ته ندي هر پاتا بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږ دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د مازیګر سلور نیمه بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه لګولای آزاد.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیگا په لندن کې خبری غونډې ته ویلي دي چې ډېر ژر به وطن ته ستون شي. تیره ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف د هغه لور او زوم ته د قید سزاګانې واورولې. د دې وروسته په لندن کې خبری کانفرنس پر مهال نواز شریف ویل چې له جیله به خپل جدوجهد جاری ساتي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو نن په ډی آی خان حق نواس پارک کې راغونډ شوي دي او د مدني فعال د تر تم کېدو پر ضد یې احتجاجي مظاهره شروع کړې ده. د مشال راډیو خبریال وایي چې مظاهرې لپاره خلک حق نواس پارک کې راغونډ شوي دي. د کوټې د پښتون آباد د جنکو د های سکول زده کوونکو او پلرونو نن د سکول نه یو احتجاجي لاریون وستلې او په غوال منډي چوک کې یو احتجاجي مظاهره کړې ده. نوې حکومت غوښتنه کړې ده چې په سکول کې دننه د بجلی ترانسفارمر لګیدل چې ماشومان ته غواخ پیخوي باید چې دغه ترانسفارمر بل ځای ته یورل شي. د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ڈی پی په د پاکستان سره په ګډه په دغه هیواد کې د سیلابونو د خبرداري د نظام پرانسته کړې ده. د دې نظام افتتاحي غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې وشوه. د افغانستان په غزنی ولایت کې پرون درې ماشومان د ماین په دوو چاودنو کې بدل شوي او و تنه نور زخمیان دي. د چاودنو ذمواري چا نه د منلي خو د غزنی چارواکي وسلوات طالبان د دې ذمہ‌وار بولي. په داسې حال کې چې سعودي عرب د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې ته تیارې نیسي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت سیاسي مرستیال وای چې په کویت کې له چارواکو سره ګټورې خبرې کړې دي. ایران وای د داعش یا اسلامي دولت اته غړي په 2001 کال د دوو حملو په جرم پانسی کړی دي. دا کسان د ایران په پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خامنای په مقبره د حمله په خاطر محکوم شوی وو. د جرمنی جګپړو چارواکو د ناتو سرمشریز مخکې د امریکا پر ولسمشر نیوکه کړې دي. د ټاکل شوی چې د چهارشنبه او زیارت پورس د بلجیم په پلازمینی برسلز کې د ناتو د مشرانو غونډه وشو. د فوټبال نړیوال کپ کوارټر فائنل پړاو کې بیګا فرانس او بلجیم سیمی فائنل ته ورسېدي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګولایا سره وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د سولې په لور. په دې پروګرام کې باندې تاسو د هلمند د سولې کاروان د هغه 200 کیلومتر پیدل سفر پاړه واورې چې د سولې لپاره کړی دی. بشیر ګوښه پروګرام جوړ کړی دی. د دې نه پس یو بل ونیس پروګرام ټولنه او سختريزي هم لرو.
د سولې پر لور
د جون په 19مه د سولې هغه کاروان کابل ته ورسید چې له هلمندې پر پخو اته د شورزي مزل کړي. دوی وايي پر حکومت او طالبانو د سولې لپاره فشار اچول غواړي. زه بشیر غواخم نن د سولې پر لور خبرونه کې د هلمند د سولې کاروان پر هڅو او پر روانه جګړې د اغیز په اړه غږیږو. یو په سترګو ړوند سړی، یو په پخا مازورتن او یو تازه د ورور له جنازې راغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان غړی دی چې تر 200 کیلومتره پر پخو تر مزل کولو وروسته کابل ته رسیدلی دی. د دغو دریو تر څنګ ګڼو نورو په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته د احتجاج په ډول د خیمو وهلو پریکړه کړې. د سولې د دغه کاروان غړي غواړي چې حکومت او طالبانی د جنگ بندۍ لپاره پورته کړي اواز واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19مه په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغې. خیر اوسه.
اته سي د تناقض کو نه جرس. وسو کیلومتر پورابلي. زه به په سر درځم.
د سولې پر لور
ولسمشر غنی د هلمند د سولې د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایله او په غوي کې ډېر ورته په جړه جړه ول چې نور نو جګړه نشي زغملې.
بالکل
امن واړو سولغ واړو
بالکل
سولې پر لور.
په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوي. دې جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړی، هیواد یې خراب کړی، په زرګونو خلک یې وژلي او په لکونو نورې معذوره کړي دي. د هلمند د سولې کاروان یو مشر اقبال خیبر د دې غمیزې د ختمولو لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې خبرو لپاره هڅې تیزې کړي.
ملت د رښتینو استازو په وړاندې چې اوس 100 کیلومتره په پښو درته راغلي، په لکړو درته راغلي، ړانده درته راغلي، په پښو شل درته راغلي.
د سولې پر لور.
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ څو ځل د خبرو پیلېدلو خبرونه راغلل. په 2015 کال کې د افغان حکومت پلاوی د طالبانو غړو سره د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې په مری کې ولیدل. د دوهم پړاو د خبرو کولو پریکړه شوې وه، خو څو ورځې وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر خپرېدو وروسته دا مذاکرات ونه شول. د رپورټونو تر مخه ملا عمر په 2013 کال کې د توبرکلوز ناروغۍ له امله په کراچۍ کې په یو هسپتال کې مړ شوی و، خو طالبانو د خپلو وسلوالو په منځ کې د بې اتفاقۍ مخنیوي لپاره د هغه مرګ پټ ساتلی و. تر دغې وروسته د مذاکراتو هڅې وشوي، خو په عملي ډول خبرې نه دي شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې کاروان غړو ته وویل چې دی په هر ځای او هر وخت کې طالبانو سره سولې ته تیار دی.
ما دې اوربان دې اعلان کړی د طالبان نیمانی یو کال لپاره زموږه تیار، که غواړی چې په دښتې کېنې زه تیار یم چې په دښتې کېنې، که غواړی چې په ورشو کېنې په ورشو کې، که غواړی چې خرقې شریف کې کېنو خرقې شریف کې به کېنې، که په جومات کې غواړی په جومات کې، که بغر کې غواړی بغر کې. دا وطن دې مو کور دی که نه ده؟
مشر غنی د روژې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د 8 ورځو لپاره ډزبندي کوي او افغان ځواکونه به پر طالبانو حمله نه کوي. طالبانو د دې په ځواب کې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ. په دغو درې ورځو کې ډېر طالبان ښارونو ته راغلل او افغان ځواکونو سره یې تصویرونه واخیستل. خلکو دا کار ډېر ولمانځه، ځکه خو ولسمشر غنی اوربند لس ورځو ته اوږد کړ او پر طالبانو یې هم د همداسې کولو غږ وکړ. خو طالبان وویل چې دوی نه غواړي جنگ بندي وکړي، نو ځکه یې جګړې ته د دوام ورکولو فیصله اعلان کړه. د هلمند د سولې د کاروان یو مشر له افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې طالبانو سره د یو کال اوربند اعلان کړي. ولسمشر غنی ورته په ځواب کې وویل چې همداسې کول غواړي، خو آیا طالبان هم د سولې خبرو ته تیار دي او که نه؟
هر مطلب چې د تاسو د تقسیم وړ ده او یا تاسو د تشویش وړ ده، راستی چې مذاکرې پاتې کړي. ما ویلي دي چې کوم مطلب باندې بحث نه شي کېدی، نه ما غوښتنه در نه داده لاسي کار کړ په همدې رقم چې ما ته راغلي برته ما ته ځواب کړ. ځواب راو تاسو را دم غوښتنه ده دا د ولس اواز ده او که ما سر غوړ په سترګو همدا سر برته دغلته مې وتنه وي.
بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوے، بے خبر ولی هر قیامت د دی ولس قسمت دے هغه وطن چې د پختو او د شملو وطنو د امن کور او د جرګو او مرکو وطنو د محبت د زانونو لمو دو وطنو دلت د مینې بادشاہی وا دارمان سیالی وا ند مینا سویل نپکی سشک اکومان نپکی دردو نپیون نپکی زخم قدری سپرلو اخترو او میلو ودان ساتل اوتل کلو ظلمو شن خالو ودان ساتل اوتل بیغلو ویل چی گل وطن با پکم سوکے ساتو منگ بد تر تصویر تر کمی پسینو کے ساتو
اوریدونکو له هلمند د اته د شورزو پر پخو ته ګروسته کابل ته رسیدلی د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمه وهلې وي. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نور ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې څلوي خیمه ولګیدلې
د سولې پر لور.
څېړونکي وایي دا کار له دې وجې اهمیت لري چې ځینې فکر کوي چې له نږدې 500 کلونو روانې جګړې به په خلکو په ذهني توګه دومره بد اغیز کړی وي چې دوی به یې سخت دریځۍ ته ټیل وهلی وي. خو د مفروضو په غلط ثابتولو سره دوی د ټوپک په ځای سوله ییزو لاریونونو ته مخه کړه او د عدم تشدد له دې لارې یې د جګړې ختمولو کوشش کړی. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي احمدالله ارچیوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیل ولایتونو کې لګیدلې دي دا د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر پخوا موجود و خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالاتو ته تغییر ورکړي او دغه تغییر چې دی د ولسي مبارزې یا د عدم تشدد د لارې دی. دوی راولي دي خیمې لګولې دي په کابل کې په هلمند کې په ننګرهار کې په کندوز کې په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم. د دې خلکو پیغام دا دی چې دوی د حکومت نه او د مخالفینو نه غواړي چې نور جنگ بس کړي او خپل مخالفتونه د سولې لارې حل کړي. په خوا فکر دا ول کته څنګه چې تمام مخکې اشاره وکړه چې هرڅه چې کیږي هغه د زور د لارې کیږي دغه فکر وس تغییر کړي دی او هغه دا دی چې عام ولس چې دی دا د واک او د قوت سرچینه ده او دی باید حالت ته بدلون ورکړي. نو زه فکر کوم چې دغه د خیمو جوړول یو سمبولیک خو په خپل ځای یو ډیر قوي حرکت دی.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی، هر کور کې څوک زخمی شوی دی، هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي، د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو، عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کلنه ده. په دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزي او د هغه مطابق به عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د تلويخ کلو راهیسه په جګړه کې دي او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباہی ده او بل دا چې نتیجه نه ورکوي. د جګړې معنی دا ده چې څوک یو ځکه جګړه کوي یا زور استعمالوي، د دې معنی دا نه ده چې هغه زور ختميږي یا زور زیاته ختميږي یا مثلا جګړه ختميږي، بلکې دغه جګړه په سیلار زیاتېږي. یعنی جګړه او زور زیاته چې ډېر نور زور زیاته زیږي. افغانان د نتیجې ته خاص کر ځوانان د نتیجې ته رسیدلی دي چې د دې نمخ کې چې دا څلوي کړه کې موږ په جګړه کې جګړه کې ما نتیجه ورنکړه، جګړه غټون کې نه لري. نو دې په متبادل باندې چې دا یو ریشنل چوایس دی، یعنی په منطق ولاړه فیصله ده یا پریکړه ده، د نتیجې ته ورسېدل چې د حالاتو د بدلون لپاره نور د زور زیاتې د نتیجه نه ورکړي.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو نیزی خبرونه ټولنه او سخت دریزی په لور راګرځوم. د اونیزو خبرونو د دې لړۍ پر روانه برخه کې په پاکستان کې د پښتنو کلتور ته کتنه شوې ده. دا چې په دغه هیواد کې د سخت دریزی روانې سپی د پښتنو کلتور تر کومه حده او په څه توګه اغیزمن کړی دی، پر روانه خبرونه کې په همدې موضوع بحث شوې ده. دا خبرونه احمد شاه اعظمی وړاندې کوي.
ٹولنا او سخت دریزی
د مشال ریډیو په اونۍ خبرونه ټولنه او سخت دریزی کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سخت دریزی د ستونزې د حل لارو په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې د سخت دریزی روانې څپې د ژوند او ټولنې یو شمېر څانګې او اشخاص اغیزمن کړي دي چې یو یې هم کلتور یا ژواک دی. په روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې روانې سخت دریزی د پښتنو کلتور تر کومه حد اغیزمن کړي یا زیانمن کړي دي. په پاکستان کې د سخت دریزی څپه تر یوې طبقې یا د ټولنې تر یوې څانګې نه ده محدود پاتې شوې، بلکې د پدیدې ګڼې طبقې او څانګې اغیزمنې کړې دي چې یو یې هم د پښتنو کلتور یادېږي. کلتور ډیره پراخه لمن لري چې په غیږ کې د ژوند یو شمېر مرئی او غیر مرئی کړوړ ځای شوی دی. د خبر پښتونخوا په باچا خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر محب وزیر وایي چې د کلتور دایره پر ټول ژوند راڅرخي.
د پیدایش د لومبه هغه زنګونه راوخله تر مرګ د قبر پورې چې کوم موږ کوم عمل کوو، کوم ناشته پاسته کوو، کوم ژوند کوو، کوم خوراک شاک کوو، کوم جامه پیزار کوو، کوم رسم رواج کوو، کوم تګ را تک کوو، کوم چا سره ناشته، دا سیزونه تقریبا ټول په کلتور کې راځي. هغه کې بیا دا مختلفې څانګې دي چې جنتا مثلا د رسم و رواج نوم ورکړی شوی دی، جنتا د غم خادې نوم ورکړی شوی دی، جنتا د میوزیک نوم ورکړی شوی دی، جنتا بیا د سندرې نوم ورکړی شوی دی، جنتا بیا د ایګون چې لټریچر نوم ورکړی شوی دی. دا ټول شاین بیا په کلتور کې راځي. ما په خیال پښتنو کلتور دلته داسې ډېر په محدودو مانو کې اخیستی دی چې صرف موږ د میوزیک او د ګډا او د نڅا پورې محدود کړی دی. او اگر چې کلتور بنیادی طور د ژوند نه عبارت دی چې په ژوند کې موږ څه هم کوو داغه نه عبارت کلتور.
خدا چې په پاکستان کې د سخت دریزی روانې څپې د پښتنو کلتوري ژوند سره ډول اغیزمن کړی دی، د خیبر پښتونخوا په عبدالولي خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر سهیل خان وایي چې د پښتنو کلتور درې بنیادی ستونونه لري چې حجره، مسجد او جرګه دي. خو د نوموړي په وینا د سخت دریزی او ترهګری روانې څپې دغه درې واړه ستونونه ولړزول.
د پښتنو ډېر لوی اوږد تاریخ دی، 5000 زوړ کلن تاریخ دی. نو که تاسو وګورئ نو د پښتنو کلتور دومره خپل ځان ساتلو محفوظ چې هغه د مذهبونو د بدلېدو سره هم هغه خپل ځان نو خراب کړی. دا چې د ګندارا تهذیب نه دی خو اسلام ته راوړېده نو هم دې ځان نو خراب کړی. دا واحد تهذیب و چې دې ځان نو خراب کړی. بیا چې کله په ترهګري راغله نو دا واحد ترهګري او داسې چیز و چې دې د پښتنو کلتور کې دا دړې وړې کړ. غم زمنګ برباد شو، خادی برباد شو، اجره برباد شو، جمعات برباد شو. زما جمعات محفوظ نری، زما اجره محفوظ نرا، زما جرګه محفوظ نرا. دا د پښتنو درې غټې ادارې دي، د کلتور غټې ادارې چې دي هغه سمې دي. د پښتنو جرګه په جرګه کې دماکی کیږي، جمعات په جمعات کې دماکی کیږي، او اجره په اجره کې دماکی کیږي. نو چې دا درې ادارې برباد شوې نو ته د دې نه غټ اندازه سونه لګولې چې تر هغه به مونږ نور سونه نقصان نه کوي. زمونږ پښتنو سره بس دغه درې ادارې وي، نور د دې په کلتور کې چې کوم را روانې وي دغه درې ادارې وي چې دوی د ترانزیشن د یو دور نو د بل دور ته چې کوم دی ویلیوز اقدار زمونږ چې کوم دی هغه پښتني اقدار غي ترانسفر کول او یو ځای نه بل ځای ته لیږل.
ډاکټر سهیل خان زیاتوي چې د سخت دریزی پدیدې هر لوري ته ویره خوره کړې ده او د پښتنو اخترونه او ارزښتونه ډیر زیات اغیزمن کړي دي.
په اخترونو کې به زمونږ میلې کې دي، په اخترونو په میلو کې به زنګوګان وي او پاغي کې به ټټوان او پاغي کې بند باجا. اوس تاسو ګورئ چې میله ختم شوه او په هر ځای کې دکاندار سره ټوپک دي او تماچی دي چې په وړو خرڅي. هغه واړه دي په یو بل باندې پاچرو باندې ډزې کوي،
بیا تاسو وګورئ بل خبرې ته چې دا چې کوم خلک وو د پښتانه دوی به چې یو بل سره رسومات کول نو په هغې کښې به د پښتونولۍ د دې ټول کور چې دي د دې به خیال ساتل کېده. هغه 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 هر څه ختم شو. اوس صرف چې کوم دی نو تشدد دی او په هر ځای کې تشدد دی، په ترهګري په هر ځای کې ورننوتل. زمونږ د اختر میلې ختمې شوې، زمونږ جوماتونه چې دي هغه محفوظ نه دي چې ته مونځ کې نو سره به یری چې سار چې زمونږ ماشوم سکول ته ځي کالج ته ځي نو هغه مونږ دا تصور نه شو کولی چې دی به ژوندی واپس راشي که را به نه شي. دوه دوه درې درې ځله هغه ته مونږ ټیلیفون نه کوو.
د کلتور پر نور څانګو سربیره پښتو سندره یا موسیقي او دودیز اتڼونه هم په پښتنو کې ډیر زیات مقبولیت لري او له سلګونو کلونو راهیسې را روان دي. زیاتره پښتانه د خپلو خوشحالیو محفلونو ته د لا زیات خوند ورکولو لپاره اتڼ یا موسیقي په کار راولي تر څو خپلې خوشحالۍ دوچنده کړي، خو سغدریزي دا دوه هم اغیزمن کړل. ډاکټر محیب وزیر وایي چې د سغدریزي له کبله نه یوازې پر موسیقي او اتڼونو بندیز ولګېدی، بلکې له ځوانانو یې آن دا هنر هم هیر کړ.
زموږ د قبایلي سیمو کې د اتڼ یو رواج و، د ډول یو رواج و، د چیغې یو رواج و. موږ د چیغې نه راواخله تر د ودونو پورې هر څه زموږ په ډولو په اتڼ باندې وو، نو په هغې سیز باندې زیات اغېزمن کړي دي. او یو وخت داسې وو چې د 2001 نه واخله تر 2015 شپاړسم پورې د ډول مکمل پابندی وه په خصوصا په دې فاټا سیمه کې. نو چې د 2015 کال کې په لومبیز زموږ په کلي کې په خپله ما ولیدل چې کله د اتڼ یا د ډول داسې موقع د ځوانانو ته ترلاسه شوه نو ځوانانو نه اتڼ هېرو، د ځوانانو نه ګډه هېراوه، نه ساز نه هېراوه.
په پا پاکستان کې د سغدریزي څپې ځینې پښتانه سندرغاړي هیواد پریښودو ته اړ کړل، ځینو بیا د ګواښونو له کبله له سندرو لاس واخیست او ځینې بیا آن ووژل شول. د پاکستان د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان وایي چې دا هر څه تر خیبر پښتونخوا پورې محدود ول او د پاکستان نورې صوبې ورڅخه خوندي وې.
کلچر باندې خاص اثر نه دی اچولی، هلته دا هر څه میوزیک دی، ډراما ده، تھیټر دی، سینما ده، دغه ټول دوام لري او ترقی کوي. او سوپر د خیبر پښتونخوا خبره، نو خیبر پښتونخوا هغه علاقه ده چې د دهشتګردۍ نه او د انتها پسندۍ نه ډېره زیاته متاثره ده. په دې علاقو کښې تاسو ته به خپله هم پته وي چې مخکې به ډېر زیات د دوکرے موکرے دغه ټول بازې او شپې د ځوانانو کښېناستې او ټولونه غږول، بازې غږول، سندرې ویل او دا ګیټ ټوګې دا سیزونه به ډېر زیات کېدل. اوس 15 کاله شپاړس اوولس کالو نه دا سیزونه ډېر کم شوي دي، خلک کېري. او دلته چې کوم ډېر داسې میوزیشن دي د پښتونخوا، ډېر داسې سندرغاړي دي چې هغه کینیډا ته او امریکې ته او یورپ ته امیګریشن وکړو لاړل او خپل ځای پرېښودو. ډېر ډېر میوزیشن دي مړه کړل، ډېر سینګران دي مړه کړل، شرط پسندانو.
شوونکی او د ټولنیزو چارو پوه پروفیسر محمد اسماعیل هم په دې نظر دی چې یوازې پښتو موسیقي تر ګواښ لاندې ده. نوموړی زیاتوي چې د سغدریزي څپې پښتانه اقدار تر پښو لاندې کړل او د تشدد کلتور یې دود کړ.
ته موسیقي نه شي کولی، تا موسیقي کو پر دی، ته به صرف او صرف په جومات کښې نعتونه اورې په لوډسپیکرو کښې او کوڅه په کوڅه به لوډسپیکر چغې به پکښې وایي. او ته چې کوم دی نو په آرام ته ورته دام نه شي ویلی چې یار وره مهرباني وکړي لږ غونتې ته مونږ خو لږ داسې مه کوئ که نه، که داسې خبره دې وکړه نو په کور دله حمله کوي سوځوي دره کور. ته د په دلیل سره چا سره خبره نه شي کولی، ته ځینې خبرې رد کولی نه شي، ته ځینې خپلې خبرې کېښودی نه شي، ته ځینې سوا خبرې کوشن کولی نه شي. نو چې کله په سوال اوټو چتولو یو خبره باندې ګوتو چتولو تا ته دا اختیار ختم شو، نو هغه معاشره پای کې کوم ځوانان هغه چې هغې کې کلچر چرته پاتې شو، هغې کې کوم کلچر چې راځي هغه به هم د ټوپک د کلاشینکوف د پښتنو هغه اجتماعي کلچر چې کوم دی د ظلم او د زیاتۍ خلاف ودرېدل، غلط کارونه منې کول، هغه د کلچر ایسه ختمه شوه. بلکې یو بدماش ته سر ټیټول د پښتني معاشرې کردار او خاصیت پاتې شو. ها دا په کښې ګورم چې د دغې بدماش لپاره به چېرته یو نر لږ یو سړی را پیدا شي په ټول کلي کښې، نو هغه به ورته ودرېږي. ولې اجتماعي شعور په اجتماعي توګه د هغه مخالفت کو کې نه کېږي.
یو شمیر شنونکي په دې نظر دي چې د سخت دریزی له کبله ټولنه یا هیواد د پرمختګ پر ځای شاته کوي او په دا ډول ټولنو یا هیوادونو کې د خلکو ترمنځ کرکه زیاتیږي. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیز ادارې مشر آریش الله خان وایي چې سخت دریزی ټولنه له زوال سره مخامخوي.
دا انتها پسندی زمګ ډا غټ عالمی په داسې جوړ شوې ده چې زمګ ټوله معاشره د دې د وجنه د یو زوال ښکار ده او نور چې کوم هیوادونه دي هغه په مخ کې روان دي، هغه ساينسي لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمی لحاظ سره ترقی کوي او زمګ خلک چې دي هغه د یو منفي سوچ ښکار دي د دې ایکستریمیزم په وجه، او دا منفی سوچ چې دی نو زمګ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولی دی او ډېر خلک یې د یو بل نه متنفره کړي دي. نو دا زمونږ دپاره یو ډېر غټه زمګ په پروګرس کې، زمګ په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله اچولی ده.
یو خاکه زیاتره پښتانه لیکوال، شاعران او پوهان په دې باور دي چې د سخت دریزی رواني څپې د پښتون کلتور بیلابیل اړخونه زړه زیات اغیزمن کړل، نو بلخوا ځینې دا ګڼي چې دا هر څه په پښتنو ځوانانو کې یو ډول بیداری او پوهه هم پیدا کړې ده چې خپلې ژبې او کلتور ته پام وکړي او د ادب په برخه کې تر خپل واسه خدمت وکړي. د باچا خان پوهنتون ښوونکی ډاکټر محب وزیر پر پښتو ادب د رواني سخت دریزی او ترهګری مثبت اغیز په ډاګه کوي.
چکم ولا ساتلس کالا وو سنی طرح غری دا د دې سب مثبت اثرات رو وینم او هغه مثبت اثرات دا دي چې موږ د نوی کول ځوانان کاغه په پوهنتون کې دي، کاغه په کالجونو کې دي، کاغه په کلو باندو کې دي، هغه لز دې ته پام تا دار کړی دي، متوجه کړی دي او د خطراتي محسوس کړی دي. چیر دا طرح غری دا روانه صفه د موږ نظموش کلتور شو کوي، زموږ کلتور رنوري، نو هغه ډېر په حساسیت سره خپل اتن تا، خپل سندر تا، خپل میوزیک تا، خپل اوجرا تا، خپل کلتور تا، خپل کلیوالی ژوند تا ډیر داسې په پام تر سره شوی دي. او زما په خیال دغه چې دوی کوم حساسیت کې کوم وجود دا ډیر ښه شګون یو دغه لري مثال امید دی چې زموږ کلتور د بیا ژوندی کولو د خوندي کولو یو ښه عمل دی.
په پاکستان کې سخت دریزی له بیلابیل لارو د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه اغیزمن کړي دي. زیاتره شنونکي په دې اندي چې ریاست باید کلتور او د هغه ارزښت په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي ترڅو په دې لړ کې په ولس کې پوهاوی رامنځته شي. د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سخت دریزی هم دومره و او دا لړۍ پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه شکوم، سوکاله ژوند ولري.
نشتا ظالم، نشتا مظلوم، نشتا
چرلا بس چرلا بس چرلا خان چرلا چرلا بس چرلا بس چرلا زوان چرلا